د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د وریه حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او 11 نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
موږ شپږ بېګناه زده کوونکي شهیدان او 11 زخمیان کړي دي. پېښې په اړه پلټنې روانې دي.
بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورول سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حملې کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي، خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټی ټی کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کړې. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلی ویلي،
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودې او غښتلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم له لارې خپلې لیږدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی، خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سیشن بعد د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړي دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه هم خبرو. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم راغلي شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي، هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړي. له طالبانو غوښته چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چا ته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دی. ورزو کابل ته په کابل کې نن 14 ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پېښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډیره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پېښو راپورونه ورکول سوي دي. د نن ورځې په 14 کې د مرګ ژوبله زد او نقیز ارقام ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، تفصیل راکوي.
په کابل کې نن سهار 10:30 بجې د کابل لویدیځ سیمه د 13 امنیتي حوزې اړوند عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته 2-3 چاودنې شوې. په دغه چاودنو کې د افغانستان د د د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او همدارس د کابل امنیه قومندانۍ هغه لومړنی معلومات چې له رسنیو سره شریک کړي په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي، تر اوسه په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. وژل شوي کسان ټول د عبدالرحیم شهید د لیسې زده کوونکي دي چې د مکتب نه یا د ښوونځي نه د وتلو په حال کې و. له بلې خوا که څه هم دغه شمیري تر اوسه پورې پرمختګ پکې، البته د امنیتي ادارو له قوله چې پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی راڅرګند شوی، او دوی وایي چې دا لومړني معلومات دي. خو له بل اړخه بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ښاغلی عجیل وویل چې پنځه تنه مړي د دولتي روغتونونو ته وړل شوي او شل کسه نور هم ټپیان دي. که څه هم دی وروستي وایي چې دی وروستي ارقام نه دي او دغه ارقام د بدلیدو په حال کې دي. دغه پېښې چې نن په کابل کې وشوې، دغه د نن په افغانستان کې او همداراز د افغانستان بهر هم غبرګونونه له ځان سره درلودل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا برید یو جنګي جنایت دی او دغه ډول بریدونه کولی شي د افغانستان هغه راتلونکی نسل چې د ښوونې لپاره دوی امیدونه لري هغه امیدونه یې خاورو سره هغه کړي. د همدې د دې ترڅنګ عبدالله عبدالله د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر هم دغه برید دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د سولې دښمنانو کار دی. له دې ورهاخوا بیا د ماشومانو د ژغورنې سازمان استازي په افغانستان کې په یو ټویټ کې دغه برید غندلی دی، ویلي دي چې دغه موږ په افغانستان کې د ماشومانو د لوست لپاره کار کوو، موږ دغه برخه غوښتونکي یو چې باید دغه برخه پر مخ لاړه شي.
بله، ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه تفصیل راکوي. د کابل په لویدیځ کې د نن ورځې د حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ده په اند دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه ورونو په مقابل کې د حملات مخکې هم داعش کړیو، او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی وه، پخواني ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمارو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغه نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغې وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد د هغې ډلو اوس د داعش سره علاقه مندي پیدا کړې ده، او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري، او د هغې ترڅنګ بعض نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي چې طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي، د دو اعمال د دو کردار او د دو کړنې د ولس نه پرته، د دو د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته، حتی په داخل د طالبانو کې هم دو مخالفین رامنځته شوي، په خاصه توګه د دو د ټکي کچې او هغه د جګړیز پرسونل چې وو، په دې چې مشران په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد، لکه خودخواهي، لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل، چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره واوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخت پورې دوام کولای شي؟ یعنی طالبان به وکولای شي چې دغه خند له مخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغې عمل کړی وای، زما په خند چې موږ یو سیاسي توافق ته سر رسیدلی وای د ولس په خوښه باندې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې موږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغه زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې موږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که موږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې موږ هم سورې ته رسیدلی وای هم سوکالۍ ته رسیدلی وای هم مو ملي او هم مو بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی زما په هم باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر مخام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو اساسوالیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپل پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دوه اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجر او بندیانو په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او لسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبان وغوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د وېش تړون لري خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د وېش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه تر هغریز بریدونه شوې وو. مودا وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. د ولسترګې له پخواني استاد شکریه بارکزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان د دغو کسانو د مخنیوي وړتیا لري؟
طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوي وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځ په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسي. او زه فکر نه کوم چې دا وړتیا نه په تخنیکی لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوي وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خاطب زاده ویلی دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه منی دا څه پیغام رسوي؟
ایران لمړی ځل د چې خبره د مشروعیت کوي او هغه چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت ای مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه باخستل کیږي او دا په دې معنی باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري، دنه په افغانستان کې هم دوی نش کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د غوی د فعالیتونو مخنیوي وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواخ سیمې لپاره دی، او طبي خبر د ترغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډنشل یا اعتبار نامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لیدلوری متفاوت و. خو هېر هم نشي چې په هر حالت سره موږ وغواړو نه غواړو طالبان ایران ته نږدې و، او ایران په هیڅ وجه نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي سربیره پر دې چې ایران دغه کوشش کوي چې خپل ایراني پلاوه او ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو ځای د یو راتلونکي نظام په حکله باندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي، فکر کوم په عملی لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ور باندې غږیږي، یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي، او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور هم سایګانو سره هم کړکیچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی وا.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د طالبانو د پاسپورت ریاست پریکړه کړې چې تر دې وروسته له 15 کلنۍ پورته افغانانو ته 10 کلن پاسپورت ورکړي. دا هغه پوښتنه و چې په دې اړه ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه غوښتي دي. د ازادي راډیو فیسبوک پر پاڼه ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. عاجز کاکړ لیکلي، خلک د بیګا او سبا نه لري، د 10,000 افغانۍ له کومه کړي. داوود افغان لیکلي، کلونه باید اختیاري وي نه جبري، 15 کاله که 10 کاله. فرید ځای لیکي، شل کلن نخلم چې په یو وار له دې وطن څخه پښې سپکې کړم. غلام نبی شاکر لیکلي، دوی یوازې پیسو ته چل جوړ کړی دی. نور زلی خان لیکلي دی چې خلکو ته باید اختیار ورکړي چې 10 کلن پاسپورت غواړي که 15 کلن. رفیع الله منګل لیکلي، یقین وکړه که 10,000 افغانۍ مې تر اوسه شمارلې هم وي نو څه به کوو، الله دې زموږ کاروبار جوړ کړي.
په بغلان ولایت کې د فوټبال لوبڅاري مقدماتي کورس پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د فوټبال لوبڅاري دا کورس چې 15 ورځې وړاندې د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و نن پای ته ورسېده. په دې کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی و او په دوو عملي او نظري برخو کې زده کړې وکړې. یاد لوبڅاران به لیوی آزموینې وروسته سندونه ترلاسه او د افغانستان په شمال کې به د فوټبال په لوبو کې لوبڅاري کوي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په مناسبت د غیږنیونې جام پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد جام په لړ کې به د ننګرهار ولایت د غیږنیونې له 15 کلپونو څخه 160 غیږنیونکي په خپلو کې سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره په جلال آباد ښار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د ننګرهار په کچه د غیږنیونې ورزش وده بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې کادیس لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لا لیګا فوټبال سیالیو د 22 اونۍ پورستې سیالۍ کې بارسلونا لوبډله تیره شپه د کادیس کوربنه وه او کادیس لوبډلې 1-0 په وړاندې بارسلونا ته ماتې ورکړه. د لوبې یوازینی ګول په 78 دقیقه کې د لوکاس پرس له لوري ترسره شو او په دې توګه د کادیس فوټبال لوبډلې د لا لیګا په روانو سیالیو کې خپله 6مه بریا ثبت کړه او 1 امتیازونه یې ترلاسه کړل. بارسلونا د تیری شپې له ماتې سره د شپېتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لالیگا د جدول په دویم ځای کې راغله او په دې توګه ریال مادرید د 15 نمبرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخې ته راغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو ل ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او ل دې کبل ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوي وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لسکلونو را په دې خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د دریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د خا په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل نه راحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولیو. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل ورستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د وروستیو منتونو لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لا بیلو رسنۍ سره مالی مرستې کولې او د رسنۍ لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده لدی وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزاد رسنۍ د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدی عمل هم د رسنۍ لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمایز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمایز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنیس فعالیت کوو روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادیز پریکرلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د آزادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالې او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو او تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلن، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنیو خپل چارې درولې دي. د وی رسنیو د امتیاز سختن خبري چې د رسنیو دروازې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نو مخبور نکړو ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بند شوی و، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي کوم کړم در اولين لاس
کوم سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل چلويشت سلنه د سنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاس ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوی دقیقه څارنه نه پکېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغه حالات رامنځته کیږي، رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغه سی ونسول په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل:
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبدیړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بیپولي خبریالانو سره په همغږۍ ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولې جي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज
شته ولایم له مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ څخه سر پاړی ته کوم خدغه شهیدان باندې ډیر خو بږي چې په کونړو په پوجکا کې دا شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دا څه وشر مې الله دې دا څه ظلم وسر وګړه د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښتې پایښت په کله جواب ورکړي او مغاش ماتو کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شامل کړی دي موږ زیره وې پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب طالبان افغانستان غریب
د ځان لکه نار ولاسته مې اړولې ده. نو په خوځې روانه مظاهره وکړه
دغه قانون کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوڅه څنګه نه راوي درې تاسو مظاهره کوي نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهره ولې نه کوو خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راغېدلې ده پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمانه راغېدلې ده څنګه به په ستا په سر هغه وخت راولېږي یا به ته نارې وایي دغه افغانان ته خلاص شوي شل کال د امریکا سره وجنګوله پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې ته وایي څه څنګه راولېږي د اسمان څخه چې تاسو مظاهره کوئ
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمنی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مورا بولم.
له احمد تکل مننه چې درو پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړم. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سیشن بده د وریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې 16 زده کوونکي وژل شوي او 11 نور کسان ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي. بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته 40 ټپیان ورول شوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او چا یې مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوی کابینه نن سیشن بعد د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونو پروګرامونو تر اوریدو مخکې اوري چې طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کیږي داعش ډلې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي دي. داعش پورې تړلي خبري چینل اماخ د اپریل پر 18 په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې د ازبکستان ترمنځ امنیتي پوستې په کاتوشا توغندیو ویشتلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول ترهګریز